په افغانستان کې مازی ګرځلو ور بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم و بوري چې یو جګ پوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې د ازادي رادیو درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچې کې د امریکا د مرکزی قومندي مشر وای ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل سوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ سي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندي مشر وای ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل سوي وي. جنرال فرانک مکنزي پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړي دي. د مکنزي په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو امنی وضعیت دومره تغییر نه دی کړی. رسنوی د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شی امکان سته روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه نیټه په دې اړه راپور ورکړی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپور رد کړی دی. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. د جمهوري ریاست ارګ د اعلامیې له مخې محمد اشرف غنی له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د خلکو په یوه پراخه غونډه کې خبرې کوي چې پکښې قومي مشران، عالمان، ښځې او ځوانان ګډون کوي. ولسمشر به همداراز د هغوی وړاندیزونه واوري. کاپیسا ولایت ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتیري شهیدان شوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ سي. د ادارې نن پر ټویټر پاڼه لیکلي هر څوک د عقیدې او مذهب حق لري او دا حق د پاکستان په اساسي قانون کې تضمین سوی دی. دا خبره وروسته له هغه سوي چې په پاکستان کې یو شمېر مذهبي او سیاسي کړیو د دې پروژې مخالفت کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د هندوانو د عبادت ځای جوړولو مخنیوي یو ناسم کار و او باید ژر تر ژره له دې کار لاس واخیستل سي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره 65 لګښتونه په پای کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبال عمله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت ته بدلون په هدف د 65 لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شاملې دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2 لکه او 8 زره کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې له څلور څلويشت زرو زیات کسان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. بلې خواته امریکا متحده ایالاتونو تیر یوه شپه ورځ د کورونا وبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې شپېته زره کسان په څلېرویشتو ساعتونو کې په کووید نولس ناروغۍ اخته سوي دي او د مړو سویو شمیر یو زرو یو سلو څوارلس ښودل سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په متحده ایالاتونو درې میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته سوي دي او د ټولو مړو سویو شمیر یو لک او یو دیرش نیم زرو ته رسیدلی دی. د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې له هغې ډلې چې برازیل او هندوستان هم دي کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. ورځ تر بلې پکښې د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په نړۍ کې ټول ټال نږدې یولس میلیونه او اته لکه کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې یې څه باندې پنځه لکه او درې څلوېښت زره مړه سوي او نږدې اووه میلیونه بیرته ښه سوي دي. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوښې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون د خدماتو ادارې پرون د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې تیره جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده میاشت وه، چیرته چې د تودوښې درجه په اوسط ډول پنځه درجې سلسیس زیاته وه او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشتو په پرتله یوه درجه زیاته وه چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه. د خبرونو پای
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ورکړه. او ځینې نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانی پراپورنو کې وواره چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي د نشټای د ولایتي د روسیې مالی مرستې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوی وي. له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو ادارې داسې مهال راپورته کیږي چې په کابل کې روانه ونی درې مهم د سولې په اړه کانفرنسونه جوړ شو. روسیې هم یو ګډونواله وه. دا کانفرنسونه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره څومره مهم دي؟
دغه کانفرنسونه د بل لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمیږي او موخه یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج للارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د بشري حقونو او د غرض د ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکایي رسنیو وویل روسیې ځینې طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. عصمت څاروانې نور تفصیل اوروي.
د امریکایي قواو مرکزی قومندان وای دا یې زړه نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبريالانو سره خبري وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکینزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدې لپاره چې دا د ډیری اندیشنې وړ ورته ښکاره شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي. طالبانو په تېرو څو کلونو کې تر خپله وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تېر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تېر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو یې د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتې. خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
دغه ورځ د امریکا د استخبارات او بخیر د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپلې استماعي غونډې ته وربللې. د راپورونو له مخې مایک پومپیو غوښتل شوي چې وایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعام ټاکلی و. دا غونډه په پام کې ده چې سبا وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دې غونډې ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي کنه. د طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو اداوې په داسې حال کې راپورته کیږي چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې د پیاوړي کېدو یا د سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه و. د دې موضوع د سپینولو لپاره مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره خبرې وکړې. ستانکزي صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه ده. یوې د دوشنبې په ورځو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د بل لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمیږي او موږ یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه له مخکې تقریبا د دې مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و امریکایانو خپله تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دو مسئله سمره تاثیر درو دای چې په شک په فکر روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټول ارغونو کې نفوذ لري. په تیره بیا ته د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان د دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوست او تړلی دوست امریکایانو ته ګڼي. بلان هر هغه مخالف ځواک چې وکړل شي هغوی ته پرابلم ایجاد کړي. روسان کا تصفیات څومره ځلې روسانه کړي یا د عقل مادي او معنوي مرستې روسانه کړي. کوم سوال دا ده چې اولینه ناسته چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د کې شک نشته. بلان که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې کې او د امریکایانو سره تجربه کې فکر کوم چې د افغانستان سولې پروسې ته سره لاس ورکړي.
څه فکر کوي چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د دې لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه دي. د فعلاً لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د لږه توافق هم نه ویشته ځله د توافق نامې نه ویشته ځله د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې
د دغو درې وړو غونډو په اړه چې کابل روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې د سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېرې خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې روانو اونۍ په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوته نیول کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
تعقیبوي د مرکزی آسیا هیوادونه سره د سیبیر د پالیسۍ لري، اما اکثریت د هیوادونو به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنا یې دا ده چې د دوی نفوذ نسبت د نورو هیوادونو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځته کړي او له مشروع ګټو مقابل کې باید د افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا زموږ د ګاونډي هیوادونه وي. یعنی که چېرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ مختلف هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې په کابل کې د سولې د روانو هڅو په اړه د دریو غونډو په باب چې دا به څومره وکول شي د سولې روان ټکنۍ بهیر انګړندی کړي خپل نظر را سره شریکو. کابل روانونی د سیمې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربرۍ د سیمې د هیوادونو او د غرض نړیوالو سازمانونو استازو په دې غونډو کې ګډون کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبر اعلان او رسنۍ ادارو ته متوجه ګواښونو او احتمالي حملو د رسنۍ د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. نه یاد افغانستان له آزادو رسنۍ د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبر اعلان او رسنیزو ادارو امنیت خوندي کړي. د غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې
د داعش د خراسان څنګه دوه انتحاریان نیول چې غوښتل په کابل کې په روغتیایي مرکزونو او رسنیو حمله وکړي. نور حالې د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
روسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعشدل د دوه تنو لنیولو خبر ورکړل چې په خبره وختلې په کابل کې په یو خصوصي رسنۍ او یو روختون ځانمرګي حمله وکړي. اوس له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دې موضوع اندېښمن کړي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر مجیب خلوتګر د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ملي امنیت باید کړي ادعا ثابت کړي.
ملي امنیت دغه مسله په کړه توګه ثابت وکړي چې د دوی ادعا صحیح ده. بل مسله دا ده هغه تروریستي ډلې چې داعش ده یا هر ډلې ده چې رسنیو ته ګواښ ورکوي، رسنیو باندې حمله کوي او پلانونه جوړوي چې د دوی هغه اصلي چهره او همدارنګه د دوی هغه تروریستي اعمال باید پټ وساتل شي.
دا په داس حال کې د چې د ملي امنیت عمومي ریاست وای د اسلامي دولت یا د اشتل خراسان څنګه دوه ځانمرګ یې نیولي. د ریاست تیر ورځ رسنیو ته په یو لیګلی اعلامیه کې ویلي دي دغو کسانو غوښتل په کابل کې پر روغتیایي مرکزونو او رسنیو حمله وکړي. ملي امنیت داسې مهال دا خبره کوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په لسمه د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر چاودنه کې د دې تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. د دې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. بلخوا د روان لمریز کال د ثور په درویشتمه د برچی په سلبستریز ملي روغتون هم ډله ییزه حمله وسوه چې د نویو زیږیدلیو ماشومانو او میندو په ګډون وویشت تنه پکې ووژل سول او شل نور ټپیان سول. د هغه برید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له دې وړاندې داعش ډلې د شمشاد په تلویزیون هم حمله کړې وه چې مرګ ژوبلې هم درلوده. څو کاله وړاندې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون او همدارنګه د طلوع تلویزیون د کارکونکو پر موټر انتحاري حمله وسوه چې مرګ ژوبلې هم درلوده. طالبانو د هغو دواړو پیښو مسولیت په غاړه واخیست. اوس پښتنه دا ده چې ولې وسلوالې مخالفې ډلې په ځانګړې توګه اسلامي دولت یا داعش ډله رسنۍ او روغتیایي مرکزونه موخه ګرځوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پوښتنه داسې ځوابوي:
څو دلایل باندې انتخابوي؟ یو د دې رواني اثرات زیات وي. مطبوعات دنیا او د افغانستان داخلي مطبوعات دې ته زیات توجه کوي او دوی د شهرت باعث هم ګرځي او د ویرې خپرولو باعث هم ګرځي. زیات د رواني اړخ دوی دې ته ډېر اهمیت لري او د دوی د شهرت باعث هم ګرځي او بین المللي مطبوعات کې شاید اثرات زیات وي نسبت دې ته چې دوی په یو ولسوالۍ کې یا په ښار کې په کوم نظامي هدف باندې حمله وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین د رسنیو د امنیت د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي. شوایشا قزادی رادیو ته ول چې لامنیتی بنسټونو سره په همکاري د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب تدابیر تر لاس لاندې دي، خو په اړه یې زیات معلومات ورنه کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه واضح اوریدلی شي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. دا اداره وایي د پروژې هوکړه دوه کاله وړاندې شوي وو او پرون یې په ایران کې رسمن کارونه پیل شول. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره اوږده ده چې د چابهار له بندره پیلېږي، له زاهدان، بیرجن او مشهد څخه تیریږي او افغانستان ته سره نښلیږي. امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیتي اسانتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه حادثه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پای ته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لارې چابهار بندر له افغانستان سره ونخلي. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه براتیریږي او افغانستان ته برادنه نشي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې خې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرونی په ایران کې عملی چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي، چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستیال خیرالله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یو تر ټولو اوږده پروژه ده، چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د 150 کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړون کې اورګاډي په 1 ساعت کې 160 کیلومتره او بار وړون کې اورګاډي 140 کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان لا هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب رحیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار لارې په یو سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بې له مزاحمت او بې جنجاله او په کم وخت کې مالونه یک مالول شي، چې موږ ته بې له شک ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې له لارې به د ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیز راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي. یو ټولیز نظر پر دې سرخی چې چابهار ته هم هر څه ډیر په نږدې کېدو سره د افغانستان سوداګریزه اتکا پر پاکستان کمیږي، هغه څه چې پاکستان یې تل د زور د ټکی په توګه په افغانستان کاروي. افغانستان چې تر ډیره د پاکستان له لارې سوداګري کوله، په 2014 کال کې له هند او ایران سره تړون لاسلیک کړ چې د چابهار بندر له لارې خپل تجارت پیاوړی کړي. افغانستان همدارول د سیمې له نورو هیوادونو لکه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان او تاجکستان سره د خپل راکړې ورکړې لړۍ پراخه کړي او همدې هیلمند چې اوس یوازې پر یوې سوداګری زلاري محدود نه دی پاتې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه به یو نړیوال موضوع راوخلو. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړل. دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم چې ډیر کورونا ځپلي وو ورته پلانونه اعلان کړي وو. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
تمته د بریتانیا د مالی وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسبه بیې لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاو 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پنګونه منل شوی و. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خوریدو له کبله تر 34,000 ډیر کسان مړ شوي دي او دا د اروپا په سطحه له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وباله خوریدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د 13 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ته ورسېد. دا شمېرې چې د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي ښيي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي او د مړو ټولې شمېره په دې هیواد کې 1,013,312 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس د اخته کېدو د څه باندې لس زرو نوې پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښې یو ځل بیا ډېرې سوې او د دې سبب سوې چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لرې کولو پلانونه بیرته وځنډوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یوه داسې متفاوته خورېدونکې وبا ده چې بله لار نه لرو، مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 11,000,000 کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په سلاشر 15 صفه صاف او واضح اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونې په پایل کې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې دوه اونیز خبرونې لرو. د ازادي راډیو البته د جون په شیبو کې او د غراز د اساسي بشري حقوقو ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر 15 صفه صافه وځي اوریدل شي. او اوس هم د لندو خبرونو واردې مللای بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر وای دا نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل شوی وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اوه وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ کړي. د برتانیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر د اوښتې اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي دي. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر شم. زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک دا لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپله د خوست ولایت د خلبساد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي. او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ته دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه انده ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه انده ده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او دا کارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره. خدای پر لاس دا تاسو دا کارونه ته د پای چکی شو دی. السلام و رحمت الله و برکات.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونه تازه همایون هیوات هر کله کوم دا ونی په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دیاړه د خبرونه لامل ما سره بحث کوو د خبرونه ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونه د څنګ مشهر خغلی عبد الواحد سیرت سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلاست وایو ک د پایل د پښتنې په توګه د مطرح کوچ نی فکه دیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دی اړه غیګو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل څه ته دی عربي کلمه ده هر هغه څه توای چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبي حالت نه تغییر عمومي نو د ته مونږ فساد وای سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثونو د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ځوان باندې بد تاثیر وکي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ تاسو وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بیلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ور کړی دی د دې اصلي عوامل یا بنیادی شایان دی فساد چې کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دی چې هغه د خپل حدودونه تجاوز د ته هم مونږ د فساد او بلګه وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفینه بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي حاکمیت د قانون نسته ده روابط په ضوابطو باندې قایمه دي خو بالاخره دغه
فساد ریخی وز دیر قوی سوالی پا دولت که زنن ننواتلی لدین سیاسون لدین تنظیمی دلی و توپلی لدین مافیا لدین در حقا چوک چی اقتصاد پلاس که در اقتصاد لری طول دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغه سی ریخیز غلولی دی په هر اړخ کې د سلند دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخته ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه خای، مسلمان سره تعصب ور سره نه خای، د سمت او د طرف ور سره تعصب نه خای، تنظیمی تعصب ور سره نه خای. اول خو چیرته چې مسلمان دغه خپل ځان لري کی چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندې سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت هغه کرامت هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای هم د دولت له طرفه هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه، ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی فساد کوي هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښی دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښی دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ټی هغه کوي، زه دغه دقیق او دغه ثانیه او د حتی دغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورورسي، نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي. او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښیز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کارت اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنې په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چي په افغانستان کې څو وخت پایل شو خبري است
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې د سه چوکات د نظامنامه موجود وو او ډیر د سه محدود وو
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري
دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تاته ورکړه ده دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
او له پوښتنه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو په ولاتو په کچم نظریات راټول کړي غوښتا ما آگاهی ورکړي د قانون په اکل او د غوښتنې نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي بیا د همدغه نظریات په رڼا کې نو طرح جوړ شوی
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت څیړو او د پوښنه یو مامورینو د زرخواله هم درته وګورو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو هر اداره له بشری قوت زکاوت لیاقت کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي چې د خلکو ته د دولت مامورین وي د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوې دي خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې لمخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو په دې اکله نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو
دی یو شخص چې مازافي او مسلتونه په غالبه نسی هغه ته مونږ وایو مامور د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسه برازو تر وسه پوري دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو لکه چې اوس مونږ سلور ډیر شي وزارتونه لرو هغه وخت داسې نه وو نظامنامه چې جوړ شو الازاد تیمورشاه دوراني چې پایتخت انتقال کړ د قندار نه تر کابل هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو په هغه وخت کې سلور یا 15 وزارتونه وو لکه در توایم چې وزیر دربار او چې اوس مو وی اداري امور وزیر د خزانه او یو وزیر د داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونه جوړ شو هر څومره چې خلک زیاتېږي په ما غندزه مامورین هم اضافه کیږي
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو د کار د تنظیم حکم هم صادر شو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د خوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لوی تاریخچه لري تقریبا نوی کال مخکې به اصولنامه وي هغې وخت کې اصولنامه و کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوې وي د معدنو په بخش کې د صنعت په بخش کې تجارت په بخش کې بیا نو دا اصولنامه توحید شوي او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرحه او نافذ حقوق امتیازات رژیم د کار مسئولیتونه کاری داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی د رتبه په اساس د پاس په اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوړوي دا حکم ټول په دې فصل کې تسجیل دي
هغه مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې نو نوموړی په پیل کې د کوپون ګټیا دی چې په خو به د هر مامور کور له غلې دانې نه غنی وو.
یقین کې خلک خوای چې په بلرو کې ما چولو خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمول او خپلوانو کرم مالی ګل
چیز افکیده
کوپونې مواد ګوګړونه نیولې ګیره درخیل او تر چړې پورې اتا په دا وروستي وختو کې کوچ سپینځر اول درجه غوړي په ساته د جهان کې وو دا په کوپن کې وړه میاست په میاست یې وبوجی اتا په دا وروستي کې تشنو کاغذ دا شیان په کوپن کې وو یعنی ډېر امکانات یې درلوده چای و بوره وه.
نور کوم سهولت و دې و مامور لپاره؟
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تله او راتله خپل کور ته.
خپله مامور به څومره منظم و؟ مثلا دریشي، نکټایي، بوټي؟
مامور به چې کله د خوب نه راجګ و مانځه اوداسونه وروسته منظم پاک صفا په دریشي کې دا به راغی په ډېر ښه وضعیت باندې. خپل موټر ته به ولاړو مامورین دومره آن ټایم و تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د ده د راتګ او د موټر تر منځ نه و.
بله
اوس کله چې موټر دا اوس قصه زه درته وکړم. موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وایي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي.
ښه
پروګرام کې هم ورکړی باید دی راولي ولا زه خو نن کور کې نه یم زه خو فلاني جي کې یم هلته موټر راپسې راولي.
مامور ډېر بې پروا سوی.
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورشي چې کله دروازې ته ودرېږي وایي وروره هغه خو نشته هغه خو وخت ته تللی دا احساس ده سره نشته چې ټلیفونو کې چې زه نه یم نن په کور کې موټر مپسې مه رالېږه څه جې کله د ماش ورځ به چې شي داسې که ځان چې په اداره کې بیخي وینې نو هغه تر ټولو که د عجله لري وایي اول زه باید ماش واخلم زه ضرورت لرم.
علت یې څه دی چې صاحب ولې دومره بې پروسوي؟
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده. حتی د ماموریت په دې شرایط اوس هم داسې دي.
درته وایه چې صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده؟
مطالب لیکلو ته ما شروع وکړ هغه به نشر کړې ماته به اقضامه راکړه چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس. رئیس ته ورغلم وایي وروره د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده عدالت وایي تا دومره زیات مطالب راولي مالدا خو پروا نه لګي ماته 50% قزحمه راکوه لاکن زه علاقمند یم د هغه ماش 2200 افغانۍ و د ما قزحمه 2400 افغانۍ
لرئیس نه ډیر.
لرئیس نه ډیر
د ماموریت له دورې نه دي امدا اوس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګران هم دي؟
د ما پلار په د لاس توفه دیارلس او یو څلوېښتم کال کې اخیستی تر دا نن ورځې ما ځان سره ساتلی هغه یو قاب سات
د ماموریت په پیسو.
د ماموریت په پیسو باندې بهترینې قالینې ما کور کې درلودې په هغه وخت کې مې د خپل ماموریت په پیسو اخیستې وې. قالینې مې هم خرڅې کړې چې څه فرش و ظرف و ټول خرڅ شو فقط لپاره د دې چې نفقه خپل اولاد زده
سات
تر نن ورځې پورې مې ساتلی.
ډېره مننه. خیر
مهرباني.
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی؟
یو کاسا، یو شاناک، یو پیاله، یو چای بار، یو چایناک، یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار وایي.
او تاریخی توکي څه ارزښت لري؟
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ درلود سره کورونه کوو او مونږ خلق ته هغه معنوي ارزښت وړاندې کوو.
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو وروستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول. کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو. د وړو کندو، د وریجو بوجۍ، د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالي شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کومه چې مراجعین داځي ما نه د خپه لاړ نه شي.
کراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید دې ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کومه تقریبا څه د پاسه 11000 روپۍ زیاتو کم دومره کې جوړیږي.
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ورنه خپه لاړ نه شي. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعت کول دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، بیا هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایاتو په کچه هم نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځلې، یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پېښ شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. 45 مورده نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. موږ د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون هم درې څلور ځلې بازنگری شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید یو قانون تغییر شي. ولې نه 15 کاله یا 10 کاله یا 1 کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنه د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار، هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو، یوه میز سره راټولیږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو، او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي، او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعینېږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي، او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چیاست، الله مو مل او ملګری.
پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا.